دوی په جشوی دا سجی رادو دا سات ترشنا آسمان لاندې پروګرام لرو د خبرونه د حدود او قصاص مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې دا سزاوی په داسې وخت کې په افغانستان کې پلی کیږي چې اساسي قانون نشته. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، زه احمد شیبر له سلامونو سره خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دغه دفتر مرستیال مارکوس پوتسل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره له افغان وګړو د لا زیات سیمه ییز ملاتړ په باب خپلې کتنې پای ته رسولي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د بامفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دوام ومومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث وشو. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کالونو کم دي د شرې واکسین ورکړل شي. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. تاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات ترلاسه تر اوسه لري که چیرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره درېیم لوبه به د سېشنبه په ورځ وشي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو، خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د ایران مشر نن بسیج ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنهای په خپل وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل بسیج ځواکونو ځانونه قرباني کړل چې خلک له بغاوتونو وژغوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې راپدې خوا په توقیف کې د کوردي نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. بسیج سرتیری چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو برخه دي د اعتراضونو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې وي. د هرنا په نوم خبري اژانس پرون وویل چې تر اوسه د اعتراضونو په ترڅ کې 448 تنه وژل شوي چې درش پېته ماشومان دي. د دې اژانس په وینا 55 امنیتي ځواکونه هم تر دې دمه وژل شوي دي. اټکل کېږي چې حکومت تر دې دمه 3,170 کسان د دې اعتراضونو په تړاو نیولي وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په د ترشنه آسمان لاندی کې د حدود او قصاص په تطبیق او د اساسي قانون پر تش خبري کو. طالبانو هغو انتقادونو ته ځواب وایي چې د دوی لوري د حدود او قصاص د تطبیق په اړه نړیوالو څرګند کړي وو. نړیوالو وروسته لدی اندیشې څرګند کړي چې طالبانو په تخار کې 19 تنه او په لوګر کې 14 تنه نارینه او ښځې د خلکو په مخ کې په دروغ وهل. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د لوګر په لوبغالي کې د خلکو په وړاندې د کسانو وهل د بشري حقونو سرغړونه وبلل او ویل دا ډول اقدامات ظالمانه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر ولایت کې په عام محضر کې د 14 کسانو په درو وهل د کرکی ور سزا بللې او د دې ډول سزاګانو د سمدستي بندیدا غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پانه د دغو نیوکو په جواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د عالی کمشنری د ویاندي او د نورو غربي هیوادونو نمائندګانو څرګندونی چې د درو وهلو مجازات پکې غیر انساني ظالمانه او توهینونکي بللی د اسلام مبارک دین به احترامی او د نړیوالو اصولو مخالفت دی. که څه هم د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادا کړی چې د دوی د وخت رسیدو له لومړۍ ورځې حدود جاری شوي، خو دا په روانه میاشت کې په بشپړ ډول د شرعي احکامو د عملي کېدو په اړه قاضیانو ته د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له امر وروسته ظاهرا دوهم ځل دی چې پر یو شمېر کسانو شرعي حدود جاری کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو کارپوهان په یوه راپور کې د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدی شي. طالبانو تر وخت رسیدو مخکې او وروسته په ځلونو ویلي و چې دا ځل به د تیرې دورې په شان افراطي اقدامات نه کوي، بلکې له نرمښت به کار اخلي، خو په تیرو 15 میاشتو کې لیدل شوي چې دوی په تدریج همغسې اقداماتو ته مخه کړې چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې کول. ولې طالبانو بیرته د افراط لور ته مخه کړې ده؟ آیا دا په دې خاطر چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، نړیوالو ته د یو ډول عکس العمل شودل دي، او که نور عوامل شته؟ د 2021 د اګست له 15 را وروسته افغانستان نه یوازې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، بلکې داسې هیواد دی چې اساسي قانون هم نه لري. په روانه خبرونه کې د قانون د نشټوالي په موضوع هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې پی ایچ ډی لري، همدارس د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي انور قاضي، او همدارس ديني عالم فضل هادي وزين. ملبنو ته هر کلی وایم، او لتاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د خبرونه پترس کې به له موږ سره تماس ونیسئ، او کومو زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې درلودي ورسره شریکې به کړئ. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، شبداوی چې د حدود او قصاص د کلمو په اړه یو څه رڼا واچوي، یو څه تشریح کوي، شاید ځینو خلکو ته ډیر واضح نه وي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درنو میلمنو او محترم اوریدونکو تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په اسلامي جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادی کټګوریو تقسیم شوې دي. یو حدود دی، بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغه تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی، د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هغه جزیز حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهه باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. که چیرته مثلا د لاند مثال لیکو وایو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدی ورکی چې پلان کی سړی زنا کړی، او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانیولي چې لکه سلایي چې په سلادایني کې نه وځي، دا تثبیت نه کی. قرآن کریم وایي چې داسې متهمونکی سړی دی اتیا دورې مباشر ووهل شي. معنا دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، حق اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده پورې د تربیتی جانبې ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وخت کې. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوی، نه د شک او تردید چې په پلان کې کوڅه کې مې یو څوک دی او چا سره ولید او سلام، هغه په زنا باندې جزا باندې محکوم شوی، سلسله نور شال. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې مونږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې پېښلو. اما دا چې د دې لپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي به اصطلاح امکانات ورکول کېږي. دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکي په اس وارد شي، هغه شیان چې موږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو، تاریخ د اثبات د دې مسایلو او تر ډېره حده پورې تاریخ د تطبیق د دې دپاره امکانات شته دي په اوسني حاکمیت کې. په قدعي ډول سره ویلی شم چې نه، نشته دي، او دوی د دې توانایي نه لري. دا مخکې د دې نه چې د عدالت موجب شي، دا د بې عدالتۍ او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
ډېره مننه کور ودان سعیدي صاحب. ښاغلی وزین، د اسلام د پیغمبر په ژوند کې یا د خلفای راشدین په زمانه کې حدود او قصاص تر څه حده پورې تطبیقېدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، تاسو ته درنو مېلمنو ته محترم او رضونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هر څه مخکې زه باید ووایم چې حدود ډېر مشخص او محدود پنځه شپږ حالات دي چې هغه خپل ځانګړي جزاګان لري په اسلامي شریعت کې، او هغه په قرآن کریم کې مشخص شوي جزاګان دي. یعنی حدود یقینا د اسلامي شریعت او د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې واضح برخه ده، او دا دغه نه د انکار مجال نشته. یعنی حتی حدود په اسلام کې شته. اسلام یو خبره خبره ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی، چې دغه دغه سیستم او دغه نظام مختلف برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. نو دا ټول سره اړوند دي. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، او ځکه چې موږ یو اسلام یو برخه اخلو نور برخه پرېدو، نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی، هغه نه تر سره کیږي. نو باید کل چې موږ حدود په حق له بحث کوو، باید یوازې حدود د مجزا او مجرد توګه دا وانخلو، بلکې دا هغه سره اړوند اسلام نور سیستم سره، د اسلام ټول سیستم سره نور انځمه سره
باید. یعنی استاذ منظور دا دی چې وزین صاحب که چاته ډوډۍ نشو ورکولای، کار نشو ورکولای، او بیا توقع لرو چې که غلا کوي یو معمولی شیخ لا کوي په دې لاس در پریکو، دا سم نه ده.
یعنی بل خبره مې دا کوله، بل چې دغه پر بستر سازی پکار ده، زمينه سازی پکار ده. یعنی که مثلا یو چا ته خپل د ژوند د ساتلو لپاره غلا کوي، مثلا هغه باندې حد نشته، هغه باندې حد ساقطي. یعنی خپل هغه ته غته شبهه ده چې ادرا الحدود بشبهات چې تحدث راغلي. نو بل خبره مې دا کوله چې متاسفه نه، د حدود په حق له د سه ډیر پروپاګاندا او تبلیغات کې، یعنی د سه خودلکی چې د غیر انساني جزاګانې دی، او د بشری حقوقو مخالف ده، داسې د حال ده داسې نه ده. یعنی د مسلمانانو
په دې اعتراض په برخه کې وزین صاحب، دا دلته د زینو اعتراض دی چې اوس یو څوک د ګنا په خاطر سزا ویني، خو ودی ویني، لیکن دا چې د خلکو په مخ کې سزا ویني، د حیثیت د تل لپاره خرابې شي، نه صرف د بلکې د کورنۍ په دې خاطر اعتراض ځینی کوي.
انا اصل خبر دا ده چې دا په دنیا کې مختلف قانوني سیستمونه وجود لري، مختلف حقوقي سیستمونه لري، په دنیا مختلف هیوادونو کې مختلف ادیانو سره سم، د فرهنګونو او کلتورونو سره سم، جغرافیایي هغه سره سم. نو دا د اسلام کې یقینا، یعنی دا یو واضح خبره ده، په دې کې یعنی باید په زغرد باید وایو، په سرحد سره وایو چې دا د اسلامي حقوقي نظام، د اسلام د ځایي سیستم، د عقوباتو سیستم کې حدود یو ډېر وړه او ډېر پنځه شپږ مشخص جرائم د لپاره هغه د لپاره سزاګانې دي. هغه دغه د لپاره ټول قسمات موجود دي چې دا باید ثابت شي، ثبوت نه ورسته. یعنی دا یو خدایي پروسیجر غواړي. البته دلته دوه خبره باندې باید فرق شي محترم. یو خبره ده د حدود، خبره ده چې په هغه کې شک نشته. هر هغه مسلمان چې خدای باندې ایمان لري، اسلام باندې ایمان لري، هغه د حدود نه نشي منکر دی. یو دا واضح خبره ده. دومره خبره د حدود تطبیق ده. اصل نگرانی، تشویش، اندېښنه دا ده چې یعنی د سه مونږ د یو د بشپړ او مناسب قضایي او عدلي سیستم په نشتون کې که حدود خواته زو د تطبیق خواته زو کې دیشه دغه سو استفاده شي، کې دیشه دغه د اثبات لپاره قانوني پروسیجر، شرعي پروسیجر چې هغه په وانه حدود ثابتي کې هغه موجود نه وي. د حدود د تطبیق لپاره زمینی د ستر مونږ موجود نه وي. مثلا تاسو ګورئ چې کله چې په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ستاسو سوال په خلافت، پیغمبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلافت وخت کې یو وخت ډیر قحطی او ډیر خلک وګړي او په شهر کې عام رمضان ورته وایي په تاریخ کې په هغه وخت کې دا حدود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدود معتل کړ یعنی په هغه کال کې چې دا کته چې جرایم شي بل خبره ده د اسلام په تاریخ د پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم او د صحابه په تاریخ کې د دغوت په شمار د حدود جاری شوی دی یعنی دا د ډیر کم حالت دی ار مې ده چې یو خانه د حدود په مقابل کې ډیر شدید تبلیغات د چتر دی اورینټلستانو د بیا د تفکر او د غو د لیکنو په نتیجه کې بدسه حدود خلکو ته دسه معرفي شوی دی چې متاسفانه دا یو ډیر خطرناک هغه د ټول اسلامي شریعت تر باندې کېږي حال دا چې د حدود مقصد په اسلام کې د عدالت تامین د اختخال کو د ژوند شرافت کرامات د مال جان ناموس حیثیت او کرامات د غوی خوندې ساتل دی په اصل هدف د حدود دغه د سر اسلام دی وګ تیګ نه دی چې خلک ووجنی لاسونه قطه کې د خلکو
بله نه استاسه د خبرو د معلومی شي چې یعنی د حدود یعنی د هر دی هر سزا د تطبیق هدف دا دی چې د جرمونو مخونی ول شي اما د ځینی خلک دام وای چې پس هغه وخت کې بندخانی نه وي دومره امکانات نه ول ډوډۍ دولت نشي ورکولای چې کې سلګونو بند جان ساتلی وي غوته به ډوډۍ لکه مو ورکوله لیکن سزا خو په هر حال سزا ورکول کیږي کڅه په هغه شکل وي کڅه په بندخانی کې وساتل شي هدف خو د جرم مخنی وای دی کڅنګ
بهر صورت ګوره یواز اسلام ته باید ګوتې وغنه شي یعنی اصل خبر دا چې حدود په اسلام کې د اسلام ثابت ساتل اسلام په قوت به جایزای سیستم کې 15 شپک مشخص هغه سزاګانې دي کنه یعنی دا ټول سیستم په نه زده د دې ګوتو په شمار حقیقتا د حالات دی یو خبره بل دا چې دا په قران کې ثابت شان دي ثابت حدود ثابت شان دي چې دغه اداره الله د قران د خدای کتاب ده دغه تغیرات نشي راوستل کېږي نه حکومت نه اشخاص نه افراد البته خبره دا ده چې اسلامي شریعت روحیه دا ده چې پندکترین شبهه باندې یو خود اثبات ډیر مشکله خبره ده چې اثبات کېږي چې اثبات یو جرم بل خبره در مثلا زنا حد یعنی زنا حد که د سیاق شرایط وز شوی دي چې کسوب د لار فساد سرک فساد په بازار کې دا کارونه کې د دې ثبوت ډیر مشکل ده چې سلور کسان په سلورو حالات کې وې نه بده یوازې جزاج ده شایدي ورکی او دوی یعنی دا ډیر مشکل ده
تقریبا غیر ممکن ده بله
ډیر مننه نه ازمه ده ارب خنه وان د خبره تکمیل ارمه دا ده چې یو خو بعد د حدود او مساله ډیر متوازن بعد وسهل شي یعنی دیوخه تبلیغات د منفي تبلیغات ته بعد پام وشي چې حدود په مقابل کې موجود دی اورینټلستانو هغه د فکر ته کې ډیر ونده ورخه ده دوه خبر ده چې د حدود لپاره بستر زمينه سازي وشي موږ د عادل او شفاف عدلي او قضایي سیستم باید ولرو چې هغه د جرم د اثبات او دغه د قضایي پروسیجر نه ورسه د دې ورکیا ولري چې هغه کې کده چې کار ونه شي دا نه واجد د حدود خپل هدف نه تحقق محققي بلکې دغه نور مشکلات رامنځته کوي ټول نه کې
ډېر مننه شاغلې وزین شاغلې منصور ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې طالبانو حدود او قصاص نو جاری کړی اوس په دې ورستي وي کې ولې د اخواته مخه کړی ده شغل منصور زما आवाज اوري تاسو
السلام علیکم ورحمت الله تاسو ټول نو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ
لکه څنګه چې درنو علماو فرمایل د اسلام په مبین دین کې حدود د ټولنې د سیاسي او ټولنیز جوړښت د عدل او انصاف او د خلکو د ژوند د عزت شرف ازادي او مال د خوندیتوب په لار کې د الٰه العالمین د احکام او فرامینو په اساس وضع شوی او لدی حدود او یا تیره هیڅوک نشي کولای په اسلامي فقه کې
منصور صاحب زما سوال بل شی وو او به شی که سوال ته جواب تراشي بیا خو به خبري ډیر وشدي شي بیا کې من پم دې اړه پوښتنه درته وکړه جواب راکې ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې طالبانو حدود نو جاری کړي اوس ولې جاری کړل ځنه داسې شکل لري چې طالبان غواړي نړیوالو ته یو ډول عکس العمل وشي
زستا چې هم دې جواب تر اعظم طالبان که د اسلامي شرعي نظام ادا ولري نه پخوا دا حق درلود نه شریعت دا حق ورکي او نه هم د اسلامي نظام احکام چې دوی له حدودو تیر شي او هغه پریږدي د په اسلامي فقه کې حدود خپل احکام لري، خپل موارد لري، او دا د انسانانو د ژوند، سیاست او ټولنیزو مسایلو پورې اړه لري. دا چې اوس دی د حدود او د تطبیق اعلان کوي په تیرونیو کې د طالبانو د روحاني مشر او امیر المؤمنین لخوا قضایي دستګاه ته اعلان وشو چې الهي احکام او حدود جاری کی. دا هم الهي احکام دي، هم د محمدي شریعت احکام دي، او هم زما حکم او امر دي. قاضیانو او یا هم هغه حقوقي ادارو واوریدل شو چې په کندوز، لوګر او ځینو ولایتو کې ځینې حدود تطبیق کړل، ځینې خلک په درو وهل شو، ځینې ممکن نورې سزاګانې ورته اورول شوې وي. ځینې خلک داسې تعبیروي چې دا د نړیوالو په وړاندې د هغوی د فشارونو په وړاندې ممکن یو عکس العملي عمل وي. مګر دا ده چې په شرعي نظام کې،
لیکن زما سوال دا و چې ولې تر اوسه پرې ولې دا کار نه کوي؟ سوال دا ده
همدغې سره زه ممکن لکه مخکې چې علماء فرمایل چې ممکن دوی شرایط مساعد نه ولیدلی، اوس فکر کوي
شرایط مساعد دي، خلکو اقتصادي مشکلات رفع شوي دي. لکه مخکې چې وزین صاحب ویل د حضرت عمر په زمانه کې یو کال چې وضع شنه و، بیانو د حدود معتل کل، اوس فکر کوي چې د تیر کال په نسبت وضعیت ډیر ښه شوی دی د خلکو؟
نه، هیڅ کله نه داسې موږ داسې نه شو ویلې. ما د دوی د افکارو په اساس ویلې، لکه څنګه چې اسلام حکم کوي، اسلامي احکام دي. د قحطۍ په وخت کې، د قطعیت د غلا په مقابل کې د لاس د پرې کولو سزا تعطیل شوې ده یا نه ده عملي شوې، دغسې خلکو ته د کار او زیار او د ژوند د شرایطو مساعدول چې د وخت د امیر او یا د سیاسي چارواکو مسؤلیتونه وي، په هغې برخه کې ستونزې او مشکلات شته. مګر دا ده چې د خلکو د مال خوندیتابه، د خلکو د عزت د خوندیتابه، او د خلکو د سر او ژوند د وینې د خوندیتابه په مقابل کې لا زال خدای جلاله شانو فرمایي چې ولکم فی قصاص حیاتم، تاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. اسلام هیڅ کله هغه چا ته د قصاص سزا نه اوروي چې هغه جرم نه وي کړی، بل چا سره نه وي پرې کړی، بل څوک یې نه وي وژلی، د بل چا په ژوند دې تیری نه وي کړی. اسلام هیڅ کله هغه چا ته د لاس د قطع یا د حد جاری کوو سزا نه اوروي تر څو چې هغه د بل چا مال باندې تیری نه وي کړی، د بل هغه حد یې نه وي کراس کړی یا د سرحد نه نه وي ورتېر شوی. دغسې د راجم مثلا چې دا چا په عزت تیرې نه وکړي، دا چا د عزت په طرفې حدود نه وي کراس کړي، چې دا یو ټولنیز لوی ستونزې ایجادوي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. سید ډېر مننه. سیدی صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې طالبانو حدود نه تطبیقول، اوس یې تطبیقوي، دلیل څه کېدای شي؟
زما په پوها باندې اصلي علت به د طالبانو سره خپل هغوی به وي، اما زما ګمان داسې دی چې دی مخکې د دې نه چې په نورو شیانو باندې فکر کوي، سیاسي خبر ده، د خپلو غړو د فشار لاندې دي او د اطرافو د فشار لاندې دي چې تاسو چې اسلامي حکومت او اسلامي قوانین او اسلامي شریعت داوی کولې دا 15 میاشتې تیر شو، تاسو یې ولې نه تطبیقوي؟ د دغه فشار لاندې عمدتاً دوی کا دا کار کوي. اما دا چې دوستانو ملګرو په اصطلاح اشاره وکړه، شرایط ورته آماده نه دي او د هغه په نتیجه کې سو استفاده کیږي، عدالت نشي تامینېدلی او په ډېر مواردو کې به د نه سو استفاده وشي. دا جانب ته په تاسف سره د توجه نه کوي او دا سبب د دې تراژدي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو څوک راغی وویل چې ما زنا کړی ده، هغه ورته وویل ابیکا هبا قلت لی و نه وزه. په دې خاطر باندې دلته مخکې د دې نه چې شاره په دې جانب باندې د تطبیق په هر قیمت باندې امر په اصطلاح هڅه وکړي، هڅه د دې چې دا د یو انذار، د ډارې، د په اصطلاح تربيت او سلسله نور شیان دي چې د جزا هدف په حقوقي لحاظ باندې څلور شیان دي او یو د هغه نه هم دغه انذار تربيت حق غوښتل او جامعه د یو سلسله خطراتو نه خبر حاضر ول دي. شکر
مانه ډیر کور ودان وزین صاحب. افغانستان د ملګرو ملتو منشور منلې ده، یا د ځینې نړیوال کنوینسیونونه منلې دي، په هغه کې دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. څه فکر کوئ چې افغانستان به دا خوامني که به دا خوامني؟
کوری دا د بشري حقوقو کنوینسیون چې هغه بار بار تکرار غلي هغه کې ډېرې هیوادونه اسلامي هیوادونه یا نور هیوادونه اصلا غیر اسلام پرته د اسلامي هیوادونه هم ځینې خلک خپل هغه ملاحظات درج کړي دي، یعنی د هغه ځینې مواد باندې خپل ملاحظات یې هغه کړي دي، تحفظات یې ښودلې، یعنی ابزرفیشن یې پکې هغه کړي خپله. نو دا د بشر د حقوقو کنوینسیون چې په غیر ډېر مشترکات دي چې هغه د اسلام له نظره، اسلامي شریعت له نظره هغه اسلام مستقر نه لري، تصادم نه لري، هغه د منلو وړ دي، ټول د انسانانو مشترک
صحیح ده. یعنی لاسلیک به بیرته اخلي وزي به افغانستان ستاسو په نظر؟
نه نه، هغه نه وزي، خو د افغانستان هر د ملل متحد هر غړي هیواد حق لري چې هغه خپل تحفظات هغه ملاحظات وړاندې کنه. دا د دې باندې چې هغه بشپړ هغه ومني، مثلا ځکه چې دا د ډېرو هیوادونو لپاره هغه یعنی دا د منلو وړ نه ده. مثلا اوس مثلا د افغانستان په قوانینو کې، هر د افغانستان په اته اساسي قوانینو کې مثلا یاد خپل په دې سلور کې چې دغه د بشر د حقوقو دغه نه ورسته توشي شوی په افغانستان کې زموږ اخري اساسي قانون، په هغه کې درې د سیمواد دي چې په افغانستان کې هیڅ هغه قانون نشي نافذیدلی یا تصویبیدلی چې هغه د اسلام سره ټکر ولري. نو یعنی دا مشروط د افغانستان چې دا منی دغه چې اساسي قانون په افغانستان کې هغه د ټول نوم چت قانون دی، د ټول قانون مور ده، اغه زموږ د سیاسي او اجتماعي نظام سیستم تنظیموي هغه د چوکاټ ده. نو د دې لپاره یعنی کله چې موږ په خپل اساسي قانون کې وایو چې د افغانستان کې هیڅ قانون چې اسلام سره په ټکر کې هغه نشي نافذیدلې، دې معنی دا ده چې یعنی دولت حکومت دې ته ملتزم ده چې په ټول هغه د پام کې افغانستان د بشر حقوق کمیسون منلې ده. اما ځینې مواد سره چې په هغه کې یا البته دا د بشر د حقوقو په کنوینسیون کې دا خبره وکوم چې حقیقتا دا نشته چې حدود یعنی دا 15 سزاګانې چې په اسلامي شریعت کې شته دا د بشر د حقوقو مخالف دي. دا هغه کې
یعنی په عام محضر کې د سزا سره مخالفت شي،
په صورت دا په عام محضر کې دا یو هغه خبره ده، یعنی دا د حدودو ته تطبیق کې دا حتمی او ضروري هغه نه ده چې هغه یو داسې عام چې عام محضر په دې کې حکومت تصمیم نیولې شي چې هغه څنګه محدودوي، څنګه چې د حدودو د تطبیق هدف او هغه ترسره کیږي مقصد پوره کیږي، هغه ته د چارواکو به هغه کوي. خو اصلا خبره دا ده استاد محترم، خبره دا ده چې دا د حدود دغه خپل هدف لري، شریعت خپل مقاصد لري. نو د خپل د حد تطبیق په حد ذاته دا هدف نه دی، دا مقصد نه دی. د حدود حد وسیله ده، ټول سزاګان ټول عقوبات که هغه حد کې تعزیر هغه وسیله ده. او د افغانستان د جزا قانون کې هم تاسو حدود د لپاره لا رشته ځکه چې د جزا قانون په حواله دوه ماده کې دا ده چې د قانون د جزا کود د افغانستان کې دا تعزیری د تعزیرات تنظیموي. دغه پکل ده حدود هغه د شر اسلامي شریعت لمخې هغه کېږي، فقط یعنی هغه تاثیره کېږي. نو عزم دا ده چې د حدود په افغانستان کې د افغانستان په قوانینو کې یو نوې پدیده نه ده چې دا یې نوې شی ده.
تاسو د قوانینو یادونه وکړه وزین صاحب، فعلا د افغانستان اساسي قانون کوم دی؟ ځینې طالب چارواکي وایي چې ورته ضرورت نه لرو.
نه نه، متاسفانه دا ډېر ستر تیروتنه ده. متاسفانه افغانستان کې نن یوازې مونږ اساسي قانون نه، بلکې په رسمي ډول افغانستان کې هیڅ قانون زموږ در علم تر حد پورې نافذ نه دی. یعنی مونږ د اوستر قانوني خلا کې اوس ژوند کوو. په افغانستان کې متاسفانه قانوني خلا ده. په اسلام کې د اسلام له نظره د ملک لپاره د اساسي قانون شتون اصلا د اسلامي شریعت سره ټکر نه لري، بلکې د چارو سمول سمون اصلاحات د حکومت درلودل مسک نظام راوستل دا د اسلام د اسلامي شریعت او د اسلام یو مقصد او هدف ده او کدا نه تسره کی هغه لپاره د اساسي قانون د وجوب یعنی د واجب حیثیت تسره کی دغه درلودل ځکه چې اصولي قاعده ده او فقهي قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب کچته یو فرض شی واجب شی یو بل شی پورې مربوطي چې هغه باید تاسو چې هغه شی تر سره نشي دا واجب نه تر سره کیږي نه فلص راځي لاسته نه راځي نو دغه وسیله هم د واجب حكم اخلي يعني للوسائل حكم الغايات او يعني دا بل بل قاعده شريعتك نو ازمه دا چې د اساسي قانون شون دا ډېر مهم دی دا ډېر ضروري ده په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې پد په اوسنۍ وخت کې د اساسي قانون پنشتون کې نه دولت جوړیږي نه حکومت جوړیږي او نه عدالت تر سره کې دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولین لمړی کارونه ښه یو دا و چې مدینه ته لاړ اسلامي دولت تاسیس کړ هغه د پاره د میثاق مدینه تر نامه لاندې یو اساسي قانون اساسي اصول وضع کړ چې هغه د ټولو د وګړو او د حکومت حقوق او وجایب پکې واضح شکل بیان شوی و د ملت حقوق د دې حکومت او دولت رابطه نورو سره دا ټول پکې تسریح شوی او تنظیم شوی و نو هغه د حمود د اتن او د حمورابي او دغه وروسته دا کوم کسان چې په کانسټیټیوشنل لا کې هغه په دې باندې فویږي فقه دستوري کې هغه دا خبره کوي چې د میثاق مدینه چې 250 ماده درلوده دا د یو بشپړ اساسي قانون او بلګه ده یو نمونه ده نو ارزم دا چې موږ اساسي قانون باید ولرو همدا اوس مو یواز نه یواز اساسي قانون بلکې نور قوانین ولرو چې اساسي قانون شتون نه قران سره په ټکر کې ده نه په سنت سره بلکې دا یعنی شرط پکې ده چې د اساسي قانون د اسلام روح او نصره په ټکر کې نه نور نور په دغه کې د اجتهاد کې دی شي دا باید ولرو او دا ضروری اړین او ضرورت ټولنې لپاره
ډېر زیات مننه منصور صاحب طالبان څه وایي ولې اساسي قانون نه جوړوي
د طالبانو کومې ویناوي او پیغامونه چې روس اوریدل شوی هغه وایي چې قران عظیم شان زموږ اساسي قانون دی او د بشریت لارښود دی او حنفي فقه هم د دغه قانون تفسیر او د عملي تابعه حکم یې کړی په دې برخه کې دا د دوی وینا ده
فکر کوي چې همدا کفایت کوي اساسي قانون ته ضرورت نشته تاسو په افغانستان کې اوسئ
نه ځکه موږ تاسو کول د اسلام سپیشلی دین ته وینو د عظیم شان قران احکام او فرامین وګورو دغه سي محمدي غورا شریعت تدیر شو د وخت په تیریدو سره هلته ډیر مسائل شته چې هغه ممکن په حنفي فقه کې نوی ذکر شوی مثلا د ترافیکو قانون مثلا سمندري او بحري قوانين هوايي چلن قوانين دغه چې د اوسني عصر د ټکنالوژي سره سم د ټکنالوژي سایبري جرایم او بیا د هغه د پرمختګونو او تنظیم قوانين د اوبو او د ترانسپورتي او هوايي او نظامی راشه درشه قوانين د نوو عصري وسایل او وسلو د استعمال او نور قوانين دغه سي په اقتصادي برخه کې ډیر داسې مسائل شته سوداګریز مسائل نور ټولنیز مسائل چې د اوسنی عصر سره باید تنظیم شي د چاپیریال او چاپیریال ساتنې په مسایلو د قوانینو جوړول د هغه د تنظیم چارې چې کچېری په عظیم شان قران کې د دې مسایلو ذکر شوی وي د هغه د اوسنی عصر سره دقیق او عمیق تفسیر او د هغه عملي تابعه لپاره دا څوکات په کار دی چې هغه د افغانستان او د دغه جغرافي پرانا کې او په دې محدوده کې د عملی تابع امکانات او شرایط مساعد شي او مسؤلین لراس تر قائد یعنی امیر تر فقیر یا رهبر تر عسکر ټول د هغه په وړاندې مسؤل وګڼل شي په اسلامي شریعت کې ډیر داسې تشته دي چې هغه تفسیر او تعبیلات ته ضرورت لري د اوسنی عصر مطابق. نو موږ فکر کوو چې لکه څنګه چې ښاغلی وزین صاحب فرمایل د میثاق مدینه په مصداق دغه سي د اوسنی عصر سره د هیواد لپاره د اساسي قانون لاري سیاسي حدود، اجتماعي حدود، اقتصادي او نور مراودات او مسائل تنظیم او ترسیم شي او دغه تر چتر لاندې بیا نور قوانین لکه څنګه چې ادعا او دعوا داده چې دلته اسلامي شرعي نظام وي د اسلامي شرعي نظام مطابق قوانین باید ترتیب او تنظیم شي ترڅو اداري مسؤلین او عام وګړي دغې د په وړاندې د احترام او د عملي تابلارې چارې پرانیزي او هر څوک د خپلو حقوقو د یادي او د دفاع امکانات ولري او صلاحیتونه ولري او هر څه ورته روښانه وي. په حنفي فقه کې هم ډېر مسائل داسې شته چې هغه بیا اجماع او قیاس د اړتیا لري او قاضي یا مسؤلین په هغه کې د وخت او زمان یا د عصر سره سم حالاتو ته په کتو پریکړه کولی شي چې یو هم د قطعیت یا د غلا په مقابل کې یا د چا د مال د ترولولو په مقابل کې د لاس د پرې کولو په اړه حکم دی چې دلته قاضي یا حاکم د قحطۍ په وخت کې دغه حد تعلیق کولی شي. دغه نور ډیر مسائل دي چې په هغه کې
لیکن همدغه مسله منصور صاحب دوی تاسو چې ویل چې جرمونو فرق کړی دی، شرایط بدل شوی دی، زمان بدل شوی دی، ټکنالوژي راغلې ده، سایبری جرمونو هم یاد کړل. مثلا طالبان هم وایي چې د فقه پرانا کې د دوی قاضي کولی شي په هر برخه کې پریکړه وکړي، اما سوال دا دی چې د دوی قاضیان چې په مدرسو کې درس وایلی دی هغه دا صلاحیت لري دومره په دې برخو کې معلومات لري چې پریکړه وکولی شي؟
متاسفانه دا د ځایي قاضیانو او حاکمانو کفایت، درایت او علمی ظرفیت پورې اړه لري. زه فکر نه کوم چې هغه ټول دي د هیواد او د نړۍ په کچه د خبیرو، علماو، فقهاو او قانون پوهانو په سطحه کفایت او درایت ولري چې هغوی دې په هره مسله کې که دوی ته راجع کېږي پریکړه وکړی شي. حتی مفتیان او دارالفتاوي د هیوادونو دپاره اساسي قوانین او یا که موږ او تاسو میثاق مدینې ته لاړ شو 1402 کال وړاندې هغه د یو کس د افکارو زیږنده نه وي. هلته د هیواد په کچه یا د امت په کچه تر ټولو ستر فقال ته پیغمبر علیه السلام په خپله موجود و، ژوندی و، حاضر و او جلیل القدر صحابه د هغه تر شاوخوا و، هغوی په ګډه هغه میثاق مدینه تدوین او اعلام کړو. مګر په نړیواله کچه د اساسي قوانینو که هغه د اسلامي امت د مشرانو په لاس راغلي وي که هغه د نورې نړۍ وي، هلته د ټولو امورو اهل شخصیتونه علما او فقها، مثلا زموږ دینی عالم په سایبری او ټکنالوژیکی مسایلو کې د شی معلومات او ظرفیت ونه لري، هلته د ټکنالوژي یو اهل عالم ته چې هغه نه یوازې عادي ټکنالوژیست وي بلکې په ملي او نړیوالو مسایلو باید خبر وي او نړیوالو او ملي قوانینو او حتی که اسلامي نړۍ کې اسلامي شرعي قوانینو باندې پوهوي. دغه سي د طب او طبابت په مورد کې ډیر مسایل دي، هلته باید داسې څوک وي چې هغه په طبابت پوهوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه سي د چاپیریال ساتنې، د پوځي او نورو نورو مسایلو، سوداګریزو مسایلو کې، په علمي او فرهنګي او ښوونیزو مسایلو کې باید هغه څوک د قوانینو د جوړولو د لپاره وګمارل شي چې هغه کافي او کامل صلاحیتونه او اهلیت ولري. ورسته لاغي چې قانون تدوین شي، اعلان شي، بیا هر قاضي کولای شي دغه پرناکي هغه وثیقې ته مراجعه وکړي او هغه تطبیق کړي. دا چې د هر سیمې، هر ولسوالۍ یا هر ولایت قاضي ته یو موضوع راجع شي او التا یو لاس مسوده په موجوده نوي ممکن د بلخ قاضي یو ډول حکومت کې، په بلخ کې بیا د ولسوالۍ قاضي بل ډول حکومت کې، د قندار قاضي ته یو مسله خخ کار شي، د نورستان قاضي ته بل مسله خخ کار شي. نو دلته بیا د فیصلو د تطبیق په برخه کې تفاوت او تناقضات منځته راځي او د عدالت د رښتینی عملي کېدا او تطبیق په برخه کې څنګه راولاړي دي. شیکاګو فیصله چې په نورستان کې یو ډول شوی په یوم عیني موضوع کې، هغه د قندار او هرات د هغه سره شي او فرق پکې وي. دلته بیا د اسلامي عدالت او په نظام هم شکوک او شبهات راځي او له چیلنجونو او غوښونو او پښتنو سره مخ کېدای شي.
ډېر زیاته
له هغه نه وازي اساسي قانون، بلکې نور فرعي قوانين هم ضروري دي چې په مختلفو مسایلو تنظیم او ترتیب شي.
بله، ډېر زیاته مننه. شاید هم دوی په تیرو شلو کلونو کې چې په کلو کې واک درلود، نو ډېرې وړې مسلې وي چې یو چا په یو چا باندې د ځمکې داوه درلوده، یا د پټي په یو برخه باندې د یو داوه و، یا چا له چا سره جنگ کړی و. هغه مسلې او دا مسلې چې تاسو ورته اشاره کوئ ډېر تفاوت لري، او اوس فکر کوم چې په مسلو کې شاید تر ډېره به دوی کامیاب هم وو مسائل حل کول، لیکن دا مسلې له یو سره فرق لري. په دې هم به ورسته خبري وکړو د سیدی صاحب نظر به مورو. خو اوس به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو: 00 3 2 2 2 5 0 0 1. بل شمیره ده 00 3 2 2 2 5 0 0 1. یو اوریدونکو تیار شته، مهرباني کوي.
سلام علیکم، جواد من لوګر نه.
مهرباني کوي جواد صاحب.
تاسو وګورئ، موږ باید د اسلامي امارات نه اسکیلا ونه کوو، ځکه تاسو وګورئ دغه حکومت د همدغه ملت اندلته راوستي. تاسو وګورئ موږ به د شپې وچ ټکاله خوړی دي، ته به د شپې پلوونه په خولاګیانې به په خولې وس د ګلا هم مشکل نه کوي. تاسو وګورئ په لوګر کې خلک په درو ویل خالي داسې خلک ول چې وروره بل جلکی سره یوې جلکی سره دوه خبرې به کړې، درې خبرې به په ټلیفون باندې کړې، پنځه دې سلویخ درې دې خام خلکو په ورک زرها خلک وروره کول چې دون سره اون سه واره کړل، هغه ته درې ورک زه پیرانی نه پیوې سه کالی پیوې سه ټول خلکو ته هم دې بوس ولر کړ. دا خو ګوري یا وحشتناک کار د کوم ملک، کوم اسلامي ملک دا شی قانون ده؟ یا افغانستان کې اسلامي ملک نشته کنه؟ افغانستان اسلامي ملک دا چې وګړي شریعه جن دین راغلي، قران راغلي، هلته دا شی قانون نشته. نو موږ به ته لومړی میا د ورس سګلاونه کو، ځکه چې دلته ملت وسیلان کمزورې ده. ملت د تصدیق کله کې شي د زنه پیغام د ملت به سو اخره کیږي. د خو ملت تاسو ګره پیران کې وجر مرشه ونه وټول ایران او تاجک سوې ده. دا د افغانستان خلک تصدیق کله کړي یو زړی جوړ کله حق څو راځي وې ډپه اوس کنه هیڅ څوک دا سړی ولاړ نه ولې
سونه باندې خبرې مو اوریدې. بل اوریدون کې دی، تاسو هم ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو؟
جمعامت خیر سر،
مهرباني کوي.
دما خو دغه شی او نظر مثلا په مغولي دل په تیرو شلو کالونو کې ډېر خلکو حرام بلل، مګر اوس حلال دي کنه؟ دا یو. او دومره پښتنه دا د شریعت قانون سي په پلیتي کې باید په ټول افغانستان په خلکو یو رنګ پلیسي. مثلا اسی یو ولایت لار سی ګره مبارک در جوړوي، بل ولایت کې یو سی ګره نه جوړوه مرنه ده. په یو ولایت کې یو خلک حادثه او هغه په دورو نه ویل کېږي، په بل ولایت کې هغه کېږي. او بل دغه میرمنونه مې دا پښتنه ده چې دلته خو مثلا بیلابیل مذهبونه شتون لري، لکه اهلي تشیع مثلا د آغا خان په مذهب باندې څوک دي، یو ته اسلام څو یې، دغه باندې به کوم قانون پلی کېږي؟
صحیح مننه. بل اوردون کيم لرو ځان راو پیشنه ازادي رادیو.
السلام علیکم سروا سوال دی او رجل بخیر خیراتی
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
مننه نسبلا چې ګزله کابل میاله کني وجد امر دا خبر سره شریک کوه، ته ګوره سروا ساکل کڅ څنګه چې مثلا دغه دی حکومت ساجری یو خدای خبر ځسی بل نه دا خبر لرم چې مثلا دا د څو پیدا دوام کړه، ته دوی حکومت روس په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي مشروعیت نه لري، نه په افغانستان کې نه په خارج نه په نړیوال داخله دي، او دوی په خپل سر مکمل اجرایي مثلا خلق په درو باندې وي په عام حاضر کې زه دا یو شی ته په کتاب بدانې غچ په عام حاضر کې خلق په درو او چې بیا ته وایې که په ټول باندې یو شین کارونه په پولیسي خو موږ پر سر سرګ منو او که ته دا کار کړې خپل خځه چارواکو د لپاره مثلا پر دې پر چې ټاټ پر کښې موږ افغانان موږ ولس نو خلک کښې دا په عام حاضر کې دغه بیا خښین ظلم دي د ولس موږ یې نه کیر چې کیر بیا ټول ته په یو سرګ وکتل سي موږ دا قانون منو په سر سرګ منو او که ته خپل هغې سر د کې خپل هغې تر سر ډالې موږ هغې تر کښې او ولس دا کړې دي تخ بیا خښین کېد ولس چې کیر
ډاکټر صاحب سیدی نوبت درکو چې اوریدونکی مو په لاین کې دی اول به د دوی خبرې واورو بله زه سیده ډاکټر صاحب سیدی مهرباني وکړئ
تشکر په اسلام کې اساسي منابع اولوي منابع قران کریم او سنت د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم د درې اجماع او څلور مقیاس بعض خبرې کوم کده شي سوء تعبیر وشي په اسلام کې د شریعه الله په نامه مدون کتاب نشته بلکې شخصي فتوا وي دي د وسنی اصل پر بنیاد باندې انسان په هغه جزا باندې محکومیږي چې مخکې د عمل د ارتکاب نه هغه قاعده قانون او اصول معلومي مونږ نشو کولای د اسلام د شریعت په ترنامه لاندې دا شخصي پتاواوي چې مختلف تعبیر په مختلفو ځایو کې کېدلی شي او د سوی استفادې وړ ګرځېدلی شي په دې باندې عمل وکړو دا تدوین ته ضرورت لري تر هغه ځای پورې چې ماته معلوم دی د طالبانو د امارت اساسي اصول په لومړی دوره کې او داسې ادعا شته ده چې دغه لویه جرګه کې شیشي دایره شوه دلته هم مدون شوي دي په دې خاطر باندې دلته دا بحث ډېر عریض او طویل دی یو سلسله داسې مسائل همغه مسله چې تاسو ورته توجه وکړه چې د افغانستان یا د یو شمېر اسلامي هیوادونو تعهد د یو حقوق بشر او یو سلسله نورو اصولو په بنا شته دی اما دا تناقض وجود لري همغسې جناب وزیر صاحب ورته اشاره وکړله په داسې په دې اصولو کې یو سلسله داسې مواد شته چې هغه د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دي او هغې خپل اعتراض لري او دا د منلو وړ نه دي دا چې تطبیق د جزاګانو په عامه محضر کې کیږي که د اسلام په چوکاټ کې د همغو شواهدو او اصولو پر بنیاد چې وجود لري وشي دا کوم مشکل نه دی اما همراسې چې وویل شو حدودي جزاګانې په اسلام کې مخکې د دې نه چې شارع په هغه کې علاقمندي ولري چې په هر قیمت تطبیق شي بلکې شارع په دې باندې تاکید کوي چې عدالت تطبیق شي او دا د انذار او د دا راول او یو سلسله نورو داسې قواعدو باندې محدود کړي دي چې د هغې تطبیق په عمل کې ډېر مشکل کړ په دې خاطر باندې دا بحث ډېر عریض او طویل بحث دی طالبان په کې پاتې راغلي او اوس دې نه سیاسي استفاده کېدلی شي چې دا د منلو وړ نه دي او په دې برخه کې دقت پکار دی مننه
سلامت اوسئ ډېره مننه ډاکټر صاحب سیدی کور مو ودان شاخلی وزین تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدئ د ځینو اعتراض په دې و چې همدغه حدود هم په یو ډول نه تطبیقېږي مثلا په لوګر کې وشول په تخار کې وشول په نورو ولایتونو کې نه دي شوي یا فرضاً په یو ولایت کې په خلکو په زور ژیره پرېښودل کېږي په بل ولایت کې څه نه ویل کېږي او د ځینو ډیرو اعتراض دا هم ده چې زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت شوي دي هغه دا ده چې طالبان خپلو کسانو ته بیا هیڅ ډول سزا نه ورکوي که هر کار کوي مهرباني
زه خو دا وایم چې د دې وطنوالو اندېښنې تبدیر بریده په ځای دي یعنی اصل خبره دا ده او د دې لامل دا ده چې مونږ البته باید سیستم ولرو حکومت کا حکومتداری حکومت کول دولت جوړول دا سیستم ته ضرورت لري نظام ته ضرورت لري او نظام هله جوړیږي چې هلته قانون موجود وي نظام بنسټ او اساس قانون دی قوانین اساسي قانون چې د مور قانون دی او نور قوانین او چیرته چې قانون نه وي او مدون قانون نه وي مدون سیستم نه وي یو عدلی او قضایي سیستم نه زموږ بحث موضوع چې هغه بشپړ عدلی او قضایي سیستم چې په هغه کې یعنی د عدالت د تامین چې هغه اساسي موخه او هدف دی هغه باید ترسره شي. اوس متاسفانه مونږ په یو داسې یو بلا تکلیفي حالت کې قرار لرو چې افغانستان کې نه اساسي قانون شته، نه نور قوانین رسما نافذ دي. هغه قوانین چې د حکومت خوخی هغه په باندې استناد کوي چې هغه خوخنی به قانون وجود نه لري، شتون نه لري. په دغه حالت کې چې یو لا قانوني اخلاق قانونیت ته تزویل شم تدیر بری د تدیر هدف ورې زاسد قید دغه مصطلح او ترمینولوژی زمونږ د اوسنۍ حالت باندې دا دولت ته پکار ده، حکومت ته پکار ده چې واکو ته چې دي قاضي قانون جوړولو خواته لاړ شي. اول د اساسي قانون د تصویب شي، بیا تصویب شي، بیا د اساسي قانون تر سیوري لاندې نور قوانين چې مونږ ډېر قوانين لرو په افغانستان کې، زګون قوانين مقرره او لوایش ته چې غیر تفعیل شي، غیر تطبیق شي. یعنی دا مونږ باید کسو که چیرته سیستم نه وي او مشخص سیستم نه وي، قانون نه وي چې هغه ټول لپاره مرجع وسیږي، نو بیا به د ذوق او سلیقه خبري. اما خبري چې یو یا خبر بیا د هر وزیر او هر رئیس او هر قاضي او سرنوال سلیقه او دغه قانوني خبره بل خبر دا چې متاسفانه
وزین صاحب متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شو، دوباره به در سره تماس ونیسو. ښاغلی منصور د اڅکزي صاحب اوریدونکو یې مو خبره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سیاسي مشروعیت نه لري، نه نړیوال مشروعیت لري. نو د دوی نظر دا ده چې یو حکومت چې سیاسي او نړیوال مشروعیت نه لري هغه حق نه لري چې دا ډول قوانین تطبیقوي. او بل دوی اشاره وکړه چې په ځینو وړو خبرو باندې چې یو الک ولی وینجلې ته ټلیفون کړی دی په دې باندې سزا ویني. مهرباني ستاسو تبصره.
سلامت سید دوستانو اوریدونکو، تشویشونه هم پر ځای دي، مسائل شته هم په ملي او نړیواله کچه. د هیوادونو داخلي قوانین اکثر که موږ او تاسو وګورو غربي هیوادونه خپل کورنی قوانین لري، هغوی د اعدام سزاوي لري، د عمر بند سزاوي لري، نور تعزیرات او احکام لري. څوک د پیچکاری په وسیله څوک اعداموي، څوک ځوانندوي، نور هغه هیوادونه چې بودایي دین عملي کوي او نور هغه چې په اسلامی شریعت ورکی نافذ دی لکه سعودی عربستان د اعدام او د رجم او سنگسار دا سزاوی لري. ځینې نور اسلامی هیوادونه هم شته. تر کومه چې د نړیوال مشروعیت مسله ده هغه بیل او جلا خبره ده، سیاسي موضوع مسله ده. او کورنی قوانین که هغه شرعي قوانین وي او که نور وضعي قوانین، د تطبیق مسله یې لکه څنګه چې دوستانو او اوریدونکو تشویش ظاهر کړی، د قانون په وړاندې ټول راس تر قاعدي له امیر تر فقیره باید مساوي وي او د عدالت وختنه هم دا ده. هیڅوک د قانون نه پورته پرواز باید ونه کړی او ونه کړی شي. په اسلامي شرعي نظام کې د خلیفہ یا امیر المؤمنین د کورنۍ او د کورنۍ غړي او عادي افراد یو حیثیت، حقوقي حیثیت لري او د قوانینو د تطبیق په وړاندې ټول سره مساوي دي. هلته څوک د قانون نه ګریز او تیښته نشي کولای که هغه حدود وي او که تعزیرات وي، چې په د اسلام په سیرت کې موږ داسې ډېر موارد لرو. دلته که موږ او تاسې ووینو واقعا خلکو ته تشویشونه شته. مثلا د پاسپورټ د پخواني رئیس ورونه چې په خپله د اسلامي امارت مسؤولینو او استخباراتي مسؤولینو په یو محفل کې ونیو او ویډیو یې په خپله کړې وه، هغه خپره شوه. هیڅ معلومه نه شوه چې هغه څه شو او کومه سزا یې ولیده یا یې ونه لیده، او یا هم د هغه دغې په اصطلاح چې هغه ټوکه جوړه شوې چې څو کسه ځوانان ځنګل ته تللي وو، هلته ښکار کړی وو، ګیدړه یې ښکار کړې وه، دا یې خوړلې. ورته حکم معلوم نه و چې ګیدړه حلاله ده که حرامه. کله چې بیرته کلي ته راستنېږي نو فکر ورځي چې یو پوښتنه وکړو چې دا شی حلال و که حرام. نو مولوی صاحب ته ورځي، هغه نه پوښتنه کوي چې دغسې مونږ ګیدړه ښکار کړه او نوش جان هم کړه، دا حلاله ده که حرامه؟ هغه ورته وایي چې دا خو ډېر بد کار کړی، دا خو قطعي حرامه ده. نو یو ورته وایي چې ستا زوی هم را سره و مولوی صاحب. نو دی ورته وایي کوم زوی مې؟ وایي سید جلال. وایي ودرې کتاب وګورم. چې کتاب ګوري بیا ورته وایي چې دا دلته یو حکم شته
چې په کې وی سید جلال هغه شی به وی حلال. نو بیا دا چې د ټوکو او تمسخر اسباب جوړیږي خلکو ته ولسونو ته او مسخري کوي. اسلام د مسخرو او د تمسخر دین نه دی. اسلام د الٰه العالمین احکام دی، د شریعت دی او په شرع کې د وګونه چلند یا یو با موضوع هوا نشته.
بله ډیر مننه.
تاسو د نورو مالی قوانینو لپاره یو لاند یو بل مثال درکم کوم وخت وی هغه د چې په تیر امارات کې تعذیر بالمال یا جریمه نقدی جریمه حرام او ګرځول شو، اعلان وشو، فرمان صادر شو د ملا محمد عمر مجاهد لخوا چې تعذیر بالمال یا جریمه حرام ده. دلته د مالی وزارت مسولینو دا دغه کو چې د دې فرمان نمخ کې چې کوم جرایم په خلکو راغلي دا به اخلو، دې فرمان نو وروسته به حرام نه بیا اخلو. نو دلته خلکو او ولسونو احتجاج وکړو او مسله دارالافتاء ته راځي شو. دارالافتاء فیصله وکړه چې د دې حکم شاری نبی علی السلام دی او جریمه 1400 کال وړاندې حرامه شوی. شاری امیرالمومنین نه دی بلکې شاری نبی علی السلام دی، دا مغی وخت نه حرامه ده اوس تر اوسه پورې. دا فرمان په رسمي جریده کې نشر شوی. اوس د مالی مسولینو نه چې اورو جرایم کټیاین نمبر تاسو ونه لرئ تاسو باندې جریمه راځي. ترافیکو کې بیا جریمه نشته، ترافیکي جرایمو کې مالی نقدي جریمه نشته. ترافیکو سیستم ټول مشکلاتو سره مخ کړي، مګر مالی مسایلو کې چې هغه نقدیات او دغه راځي په یو برخه کې جرایم شته. او اوس نوې فیصله شوې ده چې نه تعذیر بالمال د ضرورت په اساس کېدی شي. نو که موږ او تاسو وګورو نن د نننې شرایطو په اساس فیصله کیږي، دوی ښکالې دروشي اپینځي ښکالې مخکې راځي شرایطو په اساس فیصله شوه. دا غلطه ده چې وځي نورو فرعي قوانینو ته ضرورت شته تر څو دا مسائل په ډیر جدیت سره ټول د پاره
ډیر مننه د دې لپاره چې وخت موزتي ختم دی. صرف یو دقیقه لرو وزین صاحب، تاسو خبري کولی و مشهور خبره ده وای تربیه قانوني بدترین قانون هم شته. تاسو د مدون قانون پاره د نشټواله پاړه خبرې کولې، کومه خبرې په یو دقیقې کې لاندې کړې، خوشاله بسو مهرباني.
کدام چې دا مشکل نه حل پاتې شي، دا نور مشکلات تر موږ مخ کېږي. دولت حکومت پرته قانون نه چلیږي او دوام نه مومي. نو اوس موږ ته یو سیستم جوړول پکار دي چې طالبان دا پکار دي چې دا سیستم چې دا خراب نه کړي، دا رنگ نه کړي. دا سیستم یعنی دوی دې تحول غواړي، تطور غواړي، پیشرفت غواړي، خکول غواړي، بهبود غواړي، دا دوی دې وکړي. اما دا سیستم رنگول یعنی دا ټول قاضیان دوی بر طرف کړي دي. قاضیان دوی اوس نه چې قاضیان چې دوی صرف د مدرسو نه فارغ دي او د مدرسې نه کېدای شي او نیم څوک قضایي سیزر بلد دي. نور اکثرا دوی یعنی د دې جوګه نه دي چې دوی بغیر پرته تعلیماتو نه دي درس ویلو نه دوی د دې جوګه نه دي چې د عدالت تامین کړي. تب قانون او غسر او آشنایی ولری نو ده 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 پکار ده چه ده سیستم جور که شفاف پرت سیستم ندانه که گی چه هر یو سوک ده خپلا پولیس همی یو سرانوال همی یو خوازی همی یو او وکیل مدافع همی ده پده بنده نکه گی. و اوس منگ بعد سیستم جور اولو خطه لار شو او ده سیستم جور اول بعد سیاغت اولویت ورکول شد.
ډیره زیاته مننه شاغله فضل هادی وزین، همدارس شاغله صدیق منصور او ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.